بغدادي پیر. دا تاریخی ناول موږ ته د غازی امان الله خان د سیاست، خدمت او د انګریزیانو د سیاسي منافقت کیسه کوي. لیکوال نصیر احمد احمدی، لوستوال احمد شاه پاتون. د دې ناول په اوومه وروستۍ برخه کې به واوري چې انګریزیان څنګه د امان الله خان پاچاهي باندې پاشلو تیرو ته اور بلوي. ډیوډ جونز یو ځل بیا له ژرې سره افغانستان ته راځي او بالاخره هغه شیبې چې ډیوډ جونز له امان الله خان سره په ایټالیا کې میلمه کیږي. راځئ د ناول وروستۍ برخه سره واورو.
چانسلر یو عکس راته ونیو. په عکس کې یو خیرن له ونې ټیټ خو قوي ځوان ولاړ و. توره ژیره یې درلوده، ګرد پټکی یې تړلی و. چانسلر ته مې په حیرانۍ وکتل. د چانسلر سترګې وځلېدې، په خوند یې وویل دا سړی به زموږ پاشلو تیلو ته د اور لګید خلی ووهي. خبره واضح نه وه، چانسلر باید نور معلومات هم راکړي وای. چانسلر وویل دا سړی حبیب الله نومیږي، خو د سقاو په زوی مشهور دی. څو کاله مخکې په پېښور کې د یو زرګر د پیسو سیف خلاص و. سقاو زوی زرګري ته نږدې چای خرڅاوه. د خلکو پر ده شک راغی، ځکه دا دروند سیف له دې سړي پرته بل چا نه سوی پورته کولی. خو د سقاو زوی وتښتېد. دوه کاله وروسته په پاړه چنار کې د غلا په تور ونیول سو. هغه وخت د پاړه چنار د قرارګاه مشر راته وویل چې دا ساده سړی د امان الله خان ډېر زد دی، ګڼ غله پرې راټول دي، له دې سړي ډېر کار اخیستلی سو. دا خبره مې خوښه سوه. د بند یولسمه میاشتې لا نه وه تېره چې خوشې مو کړ. یو څه مو نور هم وپړساوه. په لار کې د انګریز لخوا یو جوړ سوي ملنګ ورته وویل چې دی به یو وخت افغانستان پاچا سي. د سقاو زوی د کابل کلکان ته ولاړ، غلاب یې شروع کړې. کله کله به پر حکومتي کاروانونو هم برید کاوه. دې سړي په کم وخت کې ډېر ملګري پیدا کړل. خبره تر امان الله خانه ورسېده. د سقاو زوی یې په پوځ کې شامل کړ، خو دې سړي په هماغه لومړیو کې یو پوځي وویشت. بېرته غره ته وتښتېد. پاچا یې پر سر انعام وټاکه، خو د سقاو د زوی سر دومره اسانه کار نه دی. په دې سړي پسې د شور بازار حضرتان ولاړ دي، اوس یې ګڼ خلک طرفداري کوي. چانسلر غلی سو. ما ته یې وکتل، په سترو کې یې ځلا پرته وه. ومې ویل ښه نو، زما رخصتي لا نه وه پوره، لاهور ته یې څه لپاره راغوښتلم. چانسلر رانږدې سو. ویې ویل یو ځل بیا ږیره پرېږده، دا خبره ښه نه سوه راباندې تمامه. ومې ویل د برطانیې په استخباراتو کې یوازې ډیوډ جونز نه دی، نور هم باید خطر ومني. بل یې وته ووایه. چانسلر یو ګام شاته سو، سترګې یې رډې راوختې، چغه یې کړه نو ته د ملکې امر نه منې؟ غلی وم. چانسلر پر څوکۍ کښېناست. ورو یې وویل له تا مې دا تمه نه درلوده. سم وایه، په استخباراتو کې ډېر خلک کار کوي، خو ډیوډ جونز یو دی. که مو بل ډیوډ جونز لرلی نو ته هم په رخصتۍ کې تر دې ځای نه راغوښتې. پورته کوټې ته وختم. پر میز نوي او زاړه اخبارونه پراته ول. یو اخبار مې راپورته کړ، امان الله خان د اروپا له سفره بېرته راغلی و. د له څو آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ګڼ نظامي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي تړونونه لاسلیک کړي ول. وروسته د اخیستل سوو وسلو او نورو قراردادونو لیست راغلی و. امان الله خان په دې سفر کې یې له اروپایي هیوادونو 6000 نوي ټوپکونه، 106 توپونه، 8 جنګي الوتکې، 15 زغروال موټر، په زرګونو نظامي خولۍ، پتکونه، 3000 دوربینونه اخیستي ول. له اروپایي هیوادونو سره یې په افغانستان کې د قند، کاغذ، تار، ټوکر، جاکټ، جرابو، درملو، برقي او زراعتي وسایلو د جوړولو د فابریکو قراردادونه امضا کړي ول. فکر مې خټه سو، خو بل اخبار مې تندی ورین کړ. امان الله خان له اروپایي سفاره له راتګ وروسته لویه جرګه راغوښتې وه. د جرګې غړو ته یې خپل تصمیمونه ویلي ول. د دې تصمیمونو مهم ټکي لیکل سوي وو: د مریدۍ له منځه وړل، د ښځو د چادرۍ لرې کول، د برطانوي هند د دیوبند په مدرسه کې د افغانانو په زده کړه بندیز، له ملایانو له سره امتحان اخیستل، د تذکیرو ویش، د عسکري جبري کېدل، بهر ته د زده کړې لپاره د ځوانانو لیږل، د وړو نجونو د نکاح منع کول. د هغه څه و چې ملایانو نه غوښتل. تر ټولو ډېر مخالف یې د شور بازار د حضرتانو مشر نور المشایخ فضل عمر مجددی و. انګریزي اخبار مې راواخیست. سلامت مخې د شینوارو پاڅون ته ځانګړی کړی و. تبلیغات او ډول د امان الله خان پاچی یې نسکوره ګڼله. یوه میاشت له چانسلر او ځینو نورو انګریزانو سره پر پلان نو وشخېدم. د سفر لپاره هر څه تیار ول، بس یوازې ژیرې ته ماتله وم. ژیره، که ژیره په پیسو اوږدېدی نو چانسلر زما د ژیرې د اوږدېدو لپاره تر میلیونونو روپو تیرېدی. پاتې سلامته میاشت ونه لمبېدم. خیرن ځان اوږدو له خیرو ډکو نوکانو او څیرلو برښتو مې پیري نوره هم تقویه کوله. وخت راورسېد، شنې مرۍ مې غاړې ته واچولې او یو ځل بیا لقدم شا سره سمچ تراغلم د یو کال ورکه دو بانه جوړو بغدادي پیرخو یوازې د ملک زونډي لپاره نه پیدا په ټوله دنیا کې مریدان لرل په میاشت کې څو ځله له خانانو او ملکانو سره وشه خدم نه لیدلي خوبونه به مې ورته تیرول د سقاو زوی مې د دې ټولو مشکلاتو حل ګاڼه ویل به مې چې په همدې سړی پسې ودرېږي خوب مې لیدلی همدا مسلمان ځوان به مو له کوپره باسي پاچا ته د خلکو زړونه هسې هم ډک ول خو زما خبرو نور هم وپړسول د پاچا پر ضد سلامت لشکر تیارو خو ما د اوس لپاره 300 تکړه ځوانان ترې رابیل کړل او د کابل شمال ته مې مخه کړه یوه اونۍ وروسته مې د سقاو زوی په یوه زړه کلا کې ولید ساده سړی و پیرانو او حضرتانو ته یې له حده تیر احترام درلود له دې سړی سره د شپې تر ناوخته ناست وم غیبي مرستې یادولې ویلې چې په پلانې ځای کې مې یو پیر ولید رایاده یې کړه چې خوب مې ولید پر سپین آس پورې توره دې په لاس کې وي کافر امان الله منډې درنه وهي ولاړ سه پلانې ځای وکینه غیبي مرسته درته پرته ده ځای مې وکینده نوې ټوپکې او ډېرې پیسې ترې راووتې د سقاو د زوی ټولې کیسې د پیرانو او غیبي مرستو په اړه وې ځان یې سر د اوس د افغانستان پاچا لید ګرم نه و پیرانو ملنګانو ملایانو حضرتانو په غلا تورونو حاکمانو له وظیفو شړل څو وزیرانو ټولو د امان الله خان ورکېدا غوښته پټې او ښکاره جلسې نیول کېدې د سقاو د زوی خبرې چلېدې آن په پوځ کې هم ډېر هغه کسان خپل کړي وو چې پاچا په غلا او فساد نه پرېښودل چا چې به په کوه دامن کې د امان الله خان له نوم سره د غازي ټکۍ وتاړه سر یې قلم کېده کور ته یې اور ولوېده ښځه او لوڼې یې د مینځو په نوم پر خپلو قمندانانو ویشلې د سقاو زوی ته ځینو شیخانو د خادم دین رسول الله لقب ورکړی و خلکو به د دې سړي غلاوې او ظلمونه پر خپلو سترګو لیدل خو سړنې هم نسو کولی د دې سړي پر وړاندې آن له تریو تندي هم د کوپر معنی اخیستل کېدله تریو تندی یعنی مرګ د ورلګیت وار را ورسید د سقاو د زوی په مشرۍ زرګونه کسان د کابل پر ښار ورغلل دوې ورځې وروسته احوال را ورسید چې امان الله د غزنی خواته مخه کړې د حسین سامي وېسته د انګریز پاشلو تیلو اور اخیستی وو یوه اونۍ وروسته کابل ښار ته ورغلم له ښاره ساخه تلې وه تورې ورځې د اسمایي تر غره راټیټې سوې وې دوکانونو ته قلفونه ولوېدلي ول په کوڅو کې مې یو بنی ادم لید په خټو کې ټیټ سرونه را روان ول ځای ځای به د دار په پایو پسې ځړېدلې کسان زنګېدل یو ځای مې چیغې واورېدې څو وسلوال په یوه سړي کې ختل ویلې چې دا کافر دی د امان الله په وخت کې یې خپله لور کوپر ته د درس لپاره ورلېږلې وه سړی همالته وویشت ارګ ته ورغلم چمن له لندو د سیو کاغذونو ډاکو کړکۍ ماتې وې په ونو کې قفسون را ځړېدل بندي زرکان غلي پراته ول د ارګ په دفترونو را وګرځېدم میزونه څوکۍ الماری غالۍ هیڅ هم نه و پاتې پر دیوال غټې رسامې سوې نقاشي ته ودرېدم د سپینو بوتو سرونه په برچو او یا کوم بل تیره شي خراب سوي ول خوشنې اوبه غرونه او د غرونو په لمنو کې شنې ونې پر خپل ځای پاتې وې د امان الله خان دفتر ته ورغلم دیوالونه یې تک تور ول د سوځلو کوچونو یوازې فلزي سپرینګونه پاتې ول بیرته چمن ته ورغلم یوه دوسیه مې راپورته کړه د تجارت د وزارت د کلنی راپور له پاڼو ډکو بل کاغذ مې راواخیست په کابل کې د یو لوی پوهنتون د جوړېدو د قرارداد کاپي وه دوې درې نورې په خټو لړلې دوسیې مې وکتې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د لویو ښارګوټو د جوړېدو له نقشو او اسنادو ډکې وې په رڼا ورځ د برطانیې سفارت ته ورغلم ویره مې نه درلوده بې سرپوشه وطن و چا به پوښتلم چې بغدادي فیر د انګریزانو په سفارت کې څه کوي سفیر مې ولید خوشحاله سو سفیر ویلی چې د سقاو د زوی په امر د برطانیې له سفارته پرته نول ټول سفارتونه تړل سوي دي د سفارت ځینو مامورینو کیسې راته وکړې د خلکو کورونه چور سوي وو نجونو او ځوانو ښځو ته لاس ور لوېدلی وو په سپینو هلکانو پسې کورونو ته وراوښتي ول بانکونه دولتي شتمنۍ دوکانونه فابریکې هېڅ هم نه و پاتې څو ورځې وروسته احوال راغی چې خادم دین رسول الله خلکو ته خپل اصلاحي پروګرامونه تشریح کوي ورغلم په یوه لویو میدانی کې ګڼ خلک راټولول مخکې ولاړم له علماو سره کښېناستم شپه وروسته یو تور موټر او پر آسانو سپاره ګڼ کسان راغلل حبیب الله د سقاو زوی د موټره له مخکني سیټ راکښته سو ژره یې لنډه کړې وه د اغوستې تورې د رشي پایڅې یې ورپورته کړې وې لومړی د شور بازار حضرت وژغېد د حبیب الله کارنامې یادې کړې ویې ویلې چې دا وطن همدې خادم دین رسول الله له کوپره وژغوره په پای کې یې نوي پاچا ته اوږده دعا وکړه حبیب الله ودرېد خپلې پخوانۍ کارنامې را واخیستې ویې ویلې چې د امان الله خان بت پرستی او کوپر د دې سبب سو چې د هغه پر ضد راپورته سي یاده یې کړه چې په لومړیو کې 14,000 نغدې روپۍ او 19 ځوانان راسره ول. ورو ورو ډېر شول، بیا ملایکې مرستې ته راغلې، دا وطن مو له کوپره وژغوره. نور به د بیت المال پیسې پر خلکو، عسکرو او ملایانو لګوم چې عبادت وکړي. د نجونو مکتبونه بند دي، هلکانو ته هم د مکتب کوپرې کتابونه فزیک، ریاضي، کیمیا ښه نه دي، له دې نه یې باسي، دوی باید مدرسو ته ولاړ سي. له دې وروسته د عدلیې، تعلیم او تربیې، حفظ الصحې وزارتونو ته ضرورت نشته. عدل د ملایانو کار دی، ناروغي په دم تعویز ښه کیږي. د تعلیم او زده کړې لپاره مدرسې لرو، مالیات نه اخیستل کیږي. په دې وطن کې یوازې انګریزان سفارت درلودای سي، ځکه دوی په ګډه له موږ سره کافر پاچا راوپرځوه. نور کوپرې هیوادونه د سفارت حق نه لري. ورځئ خپل ساعت تیر کړي، چرګان او کرکان وجنګوي. په پای کې ځان د افغانستان امیر اعلان کړ. څو ورځې وروسته بیا ارګ ته ورغلم. د سقاو زوی په جوګو پښو پر څوکۍ ناست و، مخې ته یې جنګي چرګان تړلي ول. دی په ټکې نه پوهېده، د خلکو عریضې به یې شفاهي اورېدې. بیا د هغو بندیانو وارسو چې د امان الله خان په دوره کې لوړې څوکۍ درلودې. لومړی یې یو ډنګر سړی راویست. دا سړی په تیر حکومت کې د میوزیم رئیس و. د سقاو زوی د میوزیم په معنا نه پوهېده. یو بل ورته وویل چې دې سړي زاړه بوتان ساتل. د سقاو زوی سترګې پټې کړې، چغې کړه چې د بتپرستانو دید ناروا دی، مه یې ځنډوي. همدانن یې سر په لاهوري دروازه کې راوځړوي. بل لاسړلی بندې یې راویست. دا سړی د امان الله خان د مالیې وزیر میر هاشم خان و. د سقاو زوی وویل دا کاپر مو ولې تر اوسه ژوندی پرېښی؟ هاشم خان وویل سم مسلمان یم. د سقاو زوی چغه کړه دې وطن ته دې کوپر راویست، بودیجه تا جوړه کړې وه؟ هو، بودیجه د حسابداري یو پخوانی سیستم دی. په کورونو دوکانونو کې هم بودیجې لرو، بودیجه یوازې یو نوم دی. د سقاو زوی چغه کړه چلم راوړي. وزیر ته یې وکتل، ویې ویل ورکسه. په دوو ساعتونو کې 80 کسان محاکمه شول، ځینې یې زندان ته ولېږل، نورو ته یې د مرګ حکم واوروه. د کابل پر څلورو دروازو باید سرونه راځړېدلي وای. دا سرونه د نورو لپاره عبرت ول. نور په کابل کې پاتې کېده ګټه نه درلوده، څه چې برطانیې غوښتل ترلاسه کړه. پېښور ته له تګ یوه ورځ مخکې یو ځل بیا ارګ ته ورغلم. زینتي بوټي، ګلان، چمن له بېخ ایستل کېدل. د سقاو زوی امر کړی و چې دا بې ګټې شیان له ریښو وباسي، پر ځای یې ترکاري وکړئ. بیا په ښار کې وګرځېدم. د پخوا غوندې نظافت نه و. ډېر کسان به په لارو کوڅو کې رفیع جت ته کښېناستل. ډېر دوکانونو ته کلپونه ولوېدلي وو. لارې کوڅې له شنو چادرو ډکې وې. ښځو، ماشومانو او ځوانو نجونو سوال کاوه. مخکې ولاړم. د حبیبې د لیسې ټولې ښې ماتې وې. په لویه میدانی کې یې غواوې ګرځېدلې. سوزان کتابچه کښېښوده، ګروپ یې مړ کړ. ټک سو، توپ له بیټ سره ولګېد. سوزان منډه واخیسته، توپ په چمن کې رغړېده. ټام چغه کړه څلوریزه. سوزان توپ راواخیست، بیرته راغله، خپل ورور ته یې وکتل. په ستړې سا یې وویل بس ده، نور یې پرېږده. د ټام تندی تریو سو. نه، اوس به زما وار راتېروې. سوزان وویل ما 10 منډې کړې، ته لا په شپاړوسه کې، پاتې منډې مې در بخښلې، تا وګټله. ټام چغه کړه له اوله به دې کرکټ نه کاوه، نه به راتلې، اوس باید زما 15 اور را پوره کړې. سوزان توپ پر مځکه واچوه. بد مې وکړل، بخښنه غواړم. د لارا ژغ راغی. څه خبره ده، ولې سره خوری؟ سوزان ور وکتل. مور یې په چمن کې ناسته وه، پر مخ یې د لمر ضد کریم وهل. سوزان وویل مورې که وخت لرې نو زما پر ځای د ټام درې پاتې اورونه ورپوره کړه. سوزان ولاړه، کتابچه یې راواخیسته. ډیوډ جونز 10 کاله وروسته تاریخ لیکلی و. 1968 میلادي کال د اپریل 26، لندن. تېر مازدیګر تلویزیون ته ناست وم. 3 کلن یم، غوږونه مې درانه دي، له غوږۍ پرته ژغ سم نه اورم. یو دم پر تلویزیون یو تور او سپین عکس راغی. دا څېره شناخته راته وایسېده، پر ذهن مې فشار راوړ. د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د ځوانۍ عکس و. په بیړه ودرېدم، د تلویزیون ژغ مې لوړ کړ. امان الله خان د سویس په یوه روغتون کې له وطنه لیرې په بېکسۍ کې سا ورکړې وه. بېرته پر څوکۍ کښېناستم. پر اوږه مې څه ولګېده. د 2 کلن لمسی کوچنی لاسو ماشوم په حیرانی راته کتل. نیکه ته ژاړې؟ ځان ته مې پام سو. ما په رښتیا ژړل، خو ولې نه پوهېدم. کوټې ته ولاړم، کتابونه مې ولټول. له کلونو وروسته مې د یاداشت کتابچه راواخیسته، ومې کته. وروسته یاداشت مې 10 مخکې لیکلی و. په دې کلونو کې مې امان الله خان یوازې یو ځل ولید. په 1955 میلادي کال کې مې مور مړه سوه، 9 کلنه وه. وصیت یې کړی و چې جنازه به یې خپل پلرني وطن ایټالیا ته وړي. مور مې په روم کې خاور ته وسپارله. منی و د ایټالیا هوا تر لندن توده لګېده. فکر مې وکړ توده هوا مې هډوکو ته شوه. څو ورځې په ایټالیا کې پاتې شوم. یو ورځ مې امان الله خان په ذهن کې راوګرځېده. پوهېدم چې په روم کې اوسي خو دقیق ادرس یې نه و رامعلوم. د افغانستان سفارت ته ورغلم. بانې یې کولې. نه پوهېږم چې ولې یې له پخواني پاچا سره زما لیدل نه خوښېدل. په سخته مې کانې کړل. ادرس یې راته ولیکه. کاغذ ته مې وکتل. پخواني پاچا د ښار په تر ټولو غریبه برخه کې اوسېده. یو سهار مې ټکسي ته لاس ورکړ. شل دقیقې وروسته د یو پارک پر غاړه کښته شوم. یوې ځوانې نجلۍ ته مې کاغذ ونیوه. شمال لور ته یې ګوته ونیوله. مجبور وم باید په پارک کې تیر سوی وای. پر ژړ چمن ژړې پاڼې پرتې وې. څو ماشومانو فوټبال کاوه. زړه کسان پر اوږدو څوکیو لمر ته ناست ول. مخکې ولاړم. سرې او ژړې پاڼې مې د بوټونو تر تلیو لاندې کېدلې. یو ځای ودرېدم. بېرته مې شاته وکتل. یو څوک پر اوږده څوکۍ ناست و. اخبار یې وایه. نږدې ورغلم. دا غټې سترګې شناخته راته ویسېدې. مخامخ ورته کښېناستم. حساب مې وکړ. 28 کاله. نه وم غلط. امان الله خان به په 28 کلنۍ کې خامخا همداسې څېره درلوده. و نږدې شوم. پر سړی مې سیوری ورغی. شپو خولۍ یې له څوکۍ ورپورته کړه. کښېناستم. په انګلیسي مې وویل. هوا ښکلې ده. غټې کڅوړنې سترګې راواړولې. مسک شو. لنډ ځواب یې راکړ. ډېره. بېرته یې اخبار سترګو ته ونیوه. ور ومې کتل. د زاړه خو پاک بالا پوش تڼۍ تر غاړې پورې تړلې وې. له لرې یې د مخ ګونځې دومره ژورې نه ښکارېدې. ټپ سو. توپ پر اخبار او بیا د سړي پر اوږه ولګېد. یو ماشوم راغی. بخښنه یې وغوښته. سړي توپ ور واخیست. د ماشوم پر سر یې لاس تېر کړ. توپ یې ورته ونیو. ماشوم مسک سو. مننه یې وکړه. سړی بېرته اخبار ته وکتل. په انګلیسي مې وویل. په ماشومتوب کې دې کومه لوبه خوښېدله؟ سړی راوکتل. ویې ویل د آس ورلۍ. بېرته یې سر وځړېد. یوه شپه ناست و. بیا ورو ولاړ سو. ګام یې واخیست. په پښتو مې وویل. میلمه یوازې پرېږدې؟ نیغې راته وکتل. سترګې یې وځلېدې. په خوند یې وویل. افغان یې؟ راغی تر لاس یې کش کړم. ودرېدم. تر ډېره یې په غېږ کې نیولی وم. نه یې پرېښودم. ومې ویل نه پیرنګۍ. ویې ویل ټوکې مه کوه. پیرنګیان او داسې صاحب پښتو ډېره سره لرې دي. ومې ویل ډیوډ جونز یم. په 1919 کال کې ارګ ته درغلی وم. درې کسه وو. چانسلر لیک مو درور. په کابل کې مو د خپلو څو نمایندګانو پاتې کېدا غوښته. د سړي لاسونه مړه شول. تر څنګ مې کښېناست. سر یې څو ځلې وې او بلې خوا ته وخوځوه. یو دم یې وخندل. اه پرنګیانو دلته هم نه یم درنه خلاص. ومې ویل خو اوس مې تقاعد اخیستی. له سیاست سره کار نه لرم. ایټالیا ته مې د خپلې مور جنازه راوړه. ته مې په ذهن کې راوګرځېدې. لیدو ته دې راغلم. امان الله خان ودرېد. تر لاس یې ونیولم. په مسکا کې وویل راځه کور ته ځو. بیا ونه وایي چې یو افغان بوډا په پردي وطن کې خپله میلمه پالنه هیره کړې وه. تر پارک ووتو. تنګه کوڅه راغله. امان الله خان په یوه زړه کور کې اوسېده. پورته وختو. وړه کوټه وه. پر زړه رنګ خوړل سوي غالۍ یو کټ کوچنی میز دوې څوکۍ ښکارېدلې. کښېناستم. شاوخوا مې وکتل. وړه الماری له کتابونو ډکه وه. پورته د لرګي په چوکاټ کې کلمه نیول سوې وه. کټ ته نږدې په تاخچه کې د جاینماز پر سر کوچنی قرآن شریف ایښی و. امان الله خان د باندې ووت. زاړه وره چولې درلودې. ږغ یې راته. یو چاته یې وویل څم پخه کړي. ښځینه ږغ راغی. لوبیا میلمه لرم. قبلي پلو پوخ کړي. ښځینه ږغ وویل غوښه نشته. یو څوک پسې ولېږئ. دروازه خلاص وه. امان الله خان بېرته راغی. ویې ویل کړکۍ ته کښېنه. کوټه سړه ده. څوکۍ مې وکښوله. د لمر وړانګې مې اوږو ته سیخې سوې. امان الله خان پر کټ کښېناست. ویې خندل. اوس مې نو سم زړه ته ولوېده چې ډیوډ جونز یې. فکر کوم چې یو ځل مو بیا هم سره لیدلی وو. ومې خندل هو زه او سفیر دې په نیمه شپه کې در وغوښتو. ویل دي چې انګریزان د افغانستان په شمال کې مداخله کوي. خلک یې مصلاح کړي دي. سفیر ته دې د هغه لخوا امضا کړی سند ورکړ. ورته ودې ویل چې په 2 اویا ساعتو کې به له افغانستانه وځي. یوه اونۍ وروسته دې زموږ انګریز جاسوس اعدام کړ. امان الله خان سړه سا وایسته. ای پرنګیانو حق مو وطن مو راغرق کړ. ومې خندل ته هم ګرم وې. ډېر تیزلې. راته ویې کتل. څه یې ونه ویل. د کوټې دروازه وټکېده. امان الله خان ولاړ سو. بېرته له پتنوس سره راغی. 2 ګیلاسه یې له شنو چایو ډک کړل. کړکۍ ته ودرېد. ویې ویل هغه ماشومان وینې؟ ودرېدم. لاندې پاک سوتره او صحتمند ماشومان روان ول. خندلې په ملاو پسې د مکتب بستې تړلې وې. امان الله خان وویل دا ماشومان پچینه جارو کوي. په 2 بزو پسې هم ټوله ورځ نه دي روان. لوږه نه پېژني. مکتب ته ځي. خاندي. تفریح لري. تلویزیون ته ګوري، غم نه ویني، د ټوپک ټک یې نه دی اورېدلی، روغ دی، له ژونده خوند اخلي. غلی سو، ویې ویل: د هغه دوکان تر مخ ناست بوډا زموږ ګاونډی دی، 25 کاله یې په یو فابریکه کې کار وکړ، اوس کرار ناست دی، د تقاعد پیسې ورته راځي. نه زوی ته احتیاج دی، نه لمسو ته، تر مرګه به په ګېډه موړ او په تن پټ وي. هغه بله ځوانه ښځه ډاکټره ده، 8 ساعته کار کوي، خو 4 ساعته هوسا ژوند لري. کونډه ده، خو دومره پیسې پیدا کولی سي چې د خپلو اولادونو درس، روغتیا، خوراک، تفریح ته ورسیږي. دا د روم تر ټولو غریبه سیمه ده، خو کورونه یې 4 ساعته برق، ګاز او اوبه لري. کوڅې یې پخې دي، مکتب او روغتون نږدې دی. په دې ټوله غریبه سیمه کې به یو سوالګر هم ونه ویني. غلی سو، بیرته پر خپل ځای کښېناست، پیاله یې ورپورته کړه، ویې ویل: سم وایه، زه تیز تلم، ځکه وخت کم و. ما ویل چې په خپل ژوند کې یو پرمختللی افغانستان ووینم، داسې وطن چې اوسېدونکي یې د دې خلکو په څیر آرام ژوند ولري، لوږه ونه پیژني، تعلیم وکړي، د ځان او نورو په حقوقو پوه سي، ښه او بد ورمعلوم وي، په کورونو کې د مورچو د جوړولو پر ځای د کتابونو ځای جوړ کړي، نور یې یو په یو او بل په بل نوم غلط نه کړي. غلی سو، له پیالې یې سور وکړ، سوړ اسویلی یې وایست. ایټالویان له دوهمې نړیوالې جګړې راووتل، ټوله ایټالیا خاورې سوه، خو خلک یې پوه او تعلیم یافته ول. په 10 کلونو کې بیرته ایټالیا ایټالیا کړه، اوس موټرې او تیارې جوړوي، خو زما خلک بې سواده ول، ماغزه به مې ورسره وخوړل، په عادي خبره کې به یې قناعت نه کوه. غلی سو، یو دم یې ترخه وخندل. یو وخت څو سپین ږیرې راغلل، دوی په کابل کې روان ریل لیدلی و، غوسه یې نه کنټرولېده، ویل یې چې ښار ته د اوسپنې ښامار راویستی، خوراک یې اور دی، شیطان یې چلوي. ورسره ووتم، په ریل کې مې کښېنول، دوره مې ورکړه، پوه مې کړل چې ریل د مسافر او تجارتي اجناسو د انتقال لپاره تر ټولو ارزان او ګټوره لاره ده. ورته ومې ویل چې دا ریل له اوسپنې او لرګیو جوړ دی، د ډبرو په سکرو کار کوي، بنیادم یې چلوي. هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل، خو کله چې ریل ودرېد، بیرته یې هماغه پخوانۍ خبر راواخیسته، تور شیطان او د اوسپنې ښامار یې نه غوښت. راډیو یې نه منله، ویل یې چې دې په منځ کې واړه واړه شیطانان ناست دي، خلک له دې نه باسي. تلیفون کوپر ورته ښکارېده، ویل یې چې له دې نه اوښتې، له شیطان سره غږېږې. دې خلکو آن په پخه خښته او پوخ دیوال کې هم شیطان لید. پوهېږې چې ولې؟ علت یې بې سوادي وه. ما باید دا ستونزه حل کړې وای. مکتبونه مې جوړ کړل، غوښتل مې چې دا خلک له تیارې راوباسم، په هر څه یې پوه کړم، خو دوی مکتبونه هم نه غوښتل. د کوپر ځالې بللې، ومې ویل: نو فکر نه کوې چې په داسې یوه ساده او بې سواده ټولنه کې ترکیې ته د نجونو لیږل ښه نه و؟ امان الله خان پیاله ور ډکه کړه، سړه سا یې وایسته. په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه، ښځې به پر ډېرو عادي ناروغیو مړه کېدلې. فکر مې وکړ، په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترکیه ښه راته وایسېده، تر عربو مخکې وه. ما باید په خپل وطن کې ښځینه ډاکټرانې درلودی. سلامت پوهنتون، استادان، لابراتوارونه، کتابخانې خو مې غریب افغانستان ته نه سوای راوړلی. چاره نه وه، نجونې او هلکان مې ترکیې ته ولیږل. د شرع خلاف کار مې نه ګاڼه، ترکیه اسلامي هیواد دی، د نجونو لیلیا، خوراک، څښاک، هر څه بیل ول. ومې ویل: د چادرې په اړه څه وایه؟ تا په کابل کې چادرې منع کړه. امان الله خان سر وښوراوه: زه دیني عالم نه یم، خو اسلامي نړۍ مې لیدلې ده، مطالعه لرم. ما په یوه اسلامي هیواد کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې ونه لیدې. زموږ د خلکو لوی مشکل دا دی چې دین او رواجونه یې سره ګډ کړي دي. زه به د بند، فابریکې، برق، سړک، پل، پلچک، مکتب، پوهنتون د جوړېدو په باره کې ورته ژغېدم. ګټې به مې بیانولې، خو د دې شیانو په جوړېدلو کې به مې د خلکو همکاري غوښته، خو دوی به په هر څه کې ښځې راګډولې. پوخ سړک او په موټر کې هوسا تګ ته یې پام نه و، ویل به یې چې نه، بیا به له روان موټره زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې زموږ ښځې ښکاري. د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې سوه، خو په آخر کې به یې راته وویل چې نجونې مو کفر او فحشاته ماړ باسه. د روغتون فایدې به مې وریادې کړې، ویل به یې چې ته عیاشي غواړې، تور سرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي. خوارځواکه ماشومانو او ښځو ته مې د تقویې دواوې راولېږلې، خو خلکو اور ورته واچوه، ویل یې چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی، دا دوا زموږ ښځې راوچوي، اولاد نسي پیدا کولی. ما به د وطن د پرمختګ خبرې ورته کولې، خو دوی به خامخا پل، پلچک، دیوال، پوخ، لښتې د ښځو له نوم سره تاړه. وی په دې کې خو زموږ ښځې راځي، خلک به یې مخ وویني، بې بندوباره به سي. دوی هر څه ته بدبینول، هر پرمختګ یې خامخا د ښځو د مخونو له لڅوالي او عیاشۍ سره تاړه. امان الله خان اوږدې خبرې وکړې، سترګې یې لندې وې. د ډیویډ جونز یاداشتونه همدومره ول. سوزان خپل ټلیفون راواخیست. په انټرنیټ کې د امان الله خان نوم ولیکه. ګڼې انټرنیټي پاڼې راغلې. یوه یې خلاصه کړه. اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو ته د غازی امان الله خان سفر پکې راغلی و. په مصر کې د مصر پاچا شاه فواد صدر اعظم او د کابینې غړي مخې ته راوتلي ول. په عکس کې د امان الله خان استقبال ته په زرګونه کسان د ګلانو له ګیډیو سره ولاړ ول. ګڼ لیکل شوي شعارونه ښکارېدل. امان الله خان یې په اسلامي نړۍ کې د خپلواکۍ اخیستونکی اتل یاد کړی و. د مصر مشهورې ورځپاڼې الاهرام لیکلي ول، ای هغو کسانو چې استقلال غواړي، له ازادۍ سره مینه لري، نو له امان الله خانه زده کړي. دوهم سفر یې ایټالیا ته و. په روم کې د ایټالیا پاچا ملکه د دربار غړي صدر اعظم موسولینی مخې ته ورته راغلي ول. بیا فرانسې، سویس، المان، پولینډ، انګلستان، شوروي ته تللی و. هلته یې هم تود هرکلی سوی. پاچا د افغانستان د پرمختګ لپاره ګڼ قراردادونه امضا کړي ول. سوزان بله انټرنیټي پاڼه راویسته. په دې پاڼه کې یې د امان الله خان په اړه د نړۍ د سیاستوالو، پوهانو، لیکوالو خبرې راخیستې وې. په کابل کې د انګلستان د هغه وخت سفیر لیکلی ول، امان الله خان په میړانې، زړورتوب، دوستۍ او ښه مشرتوب کې جوړه نه درلوده. دا سړی د پرمختګ لیونی و. غوښتل یې چې خپل هیواد په لنډ وخت کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودروي. د هند لومړی وزیر جواهر لال نهرو لیکلی ول، امان الله خان فصیح، روان او قناعت ورکوونکې ژبه درلوده. په خپل سفر کې ډېر اروپایي هیوادونه کانې کړي ول چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، فابریکې جوړې کړي. دې سړي خپل هیواد نړۍ ته وروپیژنده. د افغانستان حیثیت او اعتبار یې ډېر کړ. فرانسوي سفیر موریس فوش لیکلی ول، ځوان پاچا په سیاست کې حیرانوونکې پوهه درلوده. ویره نه پیژنده. ما په لومړي ځل د جنرالۍ په درشي کې ولید. ښکلی ښکارېده. سترګې اغېزناکې وې. مقابل لوری یې تر تاثیر لاندې راویست. په خبرو کې به یې مسکا ګډه وه. په ډېرو سختو حالاتو کې هم ناسه پکې ده. دې سړي خپل هیواد په لنډ وخت کې نړۍ ته وروپیژنده. امریکایي لیکوال پولادا د امان الله خان د ملګرو له قوله لیکلي ول، د دارالامان ماڼۍ د یوې غونډۍ پر سر جوړېده. امان الله خان راغی، د ماڼۍ جوړېدو ته خوشحاله. ویلې چې د ماڼۍ کارونه باید له نږدې ووینو، خو موږ ورته ویلې چې غونډۍ یخ وهلې، ځنه مو وازمیل، پورته ختل ناممکنه ده، ښویېږو. خو پاچا وخندل، منډه یې واخیسته، په یوه سا د غونډۍ سر ته وخود. له هماغه ځایه په خندا را ږغ کړل، ډېره ډوډۍ مه خورئ، زما غوندې ورزش وکړئ. په افغانستان کې اور د کتاب لیکوالې میرمن ریټالی ریسټوارټ لیکلی ول، د افغانستان پخواني امیران مغرور او متکبره کسان ول. په سخته به یې چاته اجازه ورکوله چې ورسره وویني، خو امان الله خان بې کبره انسان و. له ګارډ او محافظ پرته به په ښار او کوڅو کې ګرځېده. له غریبو خلکو سره به یې ناسې درلودې، د هغوی مشکلات به یې لیکل. دی رښتونی صادق انسان و. کله چې له کابله ووت، نو په غزنی او کندهار کې په زرګونو خلک ورباندې راټول شول. ټول د پاچا امر ته ماتله ول. ویلې چې د سکاو پر زوی حمله وروړو، خو امان الله خان منع کړل. ویلې چې زما پاچاهي د افغانانو په خپلمنځي جګړې نه ارزي. یو بل لیکوال لیکلی ول، په ایټالیا کې د پاچا ژوند سخت و. په ناز او نعمت کې رالوی سوي دې سړي نجاري کوله. ته هیڅ وخت د ایټالیا د حکومت مرستې ونه منلې. ویل به یې چې لاس او پښې لرم، خیرات ته ولې کښېنم. یو وخت یې لاس ډېر تنګ شو. د افغانستان پاچا نادر خان ته یې لیک ولیږه. له هغې غوښتي ول چې په کابل کې زما یوه ټوټه مځکه خرڅه او پیسې راولیږه، خو نادر خان دا کار ونه کړ. امان الله خان بیا د مرګ تر ساته له هیچا هیڅ ونه غوښتل. افغان ډیپلومات ډاکټر شاهي بای مستمدي لیکلی ول، په ایټالیا کې د امان الله خان کور ته ورغلم. پاچا غریبانه ژوند درلود. ملکه سوریا د پاچا د کټ رجایي لرې کړه، یو بالښت یې راویست. راته ویل چې دا بالښت د افغانستان له خاورې ډک دی. پاچا دا خاوره هغه وخت ورسره راوړه چې له افغانستانه راووت. پاچا پر همدې خاوره سر لګوي. وایي چې بوی یې شره باندې لګیږي. کله چې ناروغه سي، نو همدې خاورې ته پزه ور نږدې کړي، خپل سږي وپړسوي. وایي چې درمل ته ضرورت نشته. پاچا وصیت کړی چې که مړ سوم او وطن ته مې د تابوت د وړلو امکانات نه ول، نو په قبر کې به همدا خاوره سره ږدي. یو بل اروپایي لیکوال لیکلی ول، دې خلکو یعنی افغانانو کبر وکړ. د عزت، ترقي او پرمختګ چانس یې په لغته ووهه. دوی یو داسې پو مدبر، زړسوان، زړور او پر وطن مین پاچا پسې واخیست چې په افغانستان کې به بیا تکرار نه سي. سوزان د 2016 افغانستان عکسونه راویستل. خوار او پنس، وژې خړ پړ خلک، سوالګر، له خټو جوړ کورونه، وژنې، چاودنې، بمبار، پرېکړې اندامونه یې سترګو ته ودرېدل. د سوزان سترګې ډکې شوې. ګمونه یې واخیستل. د ډیویډ جونز کتابچه یې د جهیل اوبو ته واچوله. د خیمې خواته ورغله. د پلار خوشحاله ږغ یې واورېد. څنګه؟ ډاډایم پر غور نیکه به دې افتخار کړی وي. سوزان ور وکتل. پلار یې په حیرانۍ وویل، ته ژاړې؟ نجلۍ خیمې ته ننوته.
دې ناول پای وموند، مګر په هیواد کې روانې کیسې د اور لمبې او د انګریز اچول سوي فتنې لا پای نه دی موندلی. اوس هم موږ تیروځو، اوس هم غولیږو، اوس هم هغه افغانان یو له فکره کار نه اخلو. پکار ده چې له تیرو زده کړه وکړو. حدیث شریف دی چې هوښیار مؤمن له یوه غاره دوه ځله نه چیچل کیږي، مګر موږ دې یوه مار سلګونه ځله چیچلی، خو بیا مو هم لستوڼي کې ورته ځای ورکړی دی. په دې هیله چې د احساساتو ځای عقل ته ورپرېږدو، مننه چې ناول مو راسره بشپړ کړ. د الله په امان. Thank you.